द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا چې ودا سارنې نیم ساته خبری خبرونه کې شرغلاست د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده. پاکستان کې د سهار 6 بجې سوي دي، افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهه یا د سه شنبه د شپې 8 بجې دي او د جنوري 8 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړیما. عراق په الاسد هوایي ډګر باندې راکټي بریدونه سوي، چېرته چې امریکایي عسکر موجود دي، خو د ایران سرکاري ټي وي دعوه کړې ده چې دغه راکټونه دوی تاغلي دي. د افغانستان صدر اشرف غني د سیمې په موجوده حالاتو د امریکا د دفاع وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي، او بلخوا د امریکا خارجه وزیر په ایران تور لګولی چې ایران په افغانستان کې سولې ته زیان رسول غواړي. او د روس صدر ولادیمیر پوتین د شام ته د سفر وروسته نن با ترکیه ته ورسیږي. اوس د خبرونو تفصیلات. د عراق الاسد وای ډګر باندې راکټي بریدونه ترسره سوي دي. فوزي چارواکو ترمخه په دغه مرکز کې امریکایي ځواکونه میشت دي. د پینټاګون لپاره د وایس اف امریکا نماینده کارل اباب د پوښتنې په ځواب کې فوزي سرچینو ویلي دي چې وروستۍ پرمختګ زوروسته په دغه سیمه کې لوبه بدله سوي ده. د سرچینو له خولې داسې بریدونه مخنیولو لپاره به امریکا د فوزي ګامونه اخیستل وي. تر اوسه د دغه بریدونه زمواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د اسوسییټ پریس د راپورټ تر مخه د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د ایران د ځمکې زخه دغه بریدونه وشتل سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د امریکا د دفاع وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دغه د دفاع وزیر مایک اسپر سره په دا خبرو کې د دواړو لورو د سیمې د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول ویل سوي دي چې په وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي امنیتي ستونزو په اړه بحث سوي. د دې وخت راهیسې چې امریکا او ایران د تاوتریخوالي له منځه وړلو په لور ګام واخلي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تور لګولی دی چې ایران افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د هلو ځلو د ناکامه کولو هڅې کوي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ کې د خبری غونډې په مهال مایک پمپیو وویل چې ایران افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوالې ټولنې سره مرسته نه کوي. وایي چې ایران افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ سره ملګرتیا ځای انکار دی، او دا وخت هم د سولې عمل د ناکامه کولو لپاره په نړیواله کچه د وسلوالو مرسته دلته کوي. خو نوموړي د دې تورونو نور وضاحت کې نور معلومات نه دي شریک کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شام ته 13 ورځ په ناصافه سفر رسیدلی، او په دمشق کې د شام صدر بشار الاسد سره د ایرانی جرنال قاسم سلیمانی د وژل کېدو وروسته د سیمې په حالاتو خپل نظر وړاندې کړی. د سفر ځکه مهمه دی ولې چې د امریکا او ایران ترمنځ د وروستۍ کشالې په تناظر په سیمه کې د تاوتریخوالي په موقع ترسره سوی دی. د شام صدر بشار الاسد د ایران سره نږدې تعلقات لري. راپورونو تر مخه روس صدر به د شام زوروسته ترکیه سفر کوي چې نن به ترکیه ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره قطر ته رسېدلی، او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبری اترې کړي. دا راپورونو تر مخه په دغه خبرو کې زلمی خلیلزاد دا او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو، اوربند او بین الافغاني خبرو پیل کېدو په اړه بحث شوی چې راتلونکي مذاکراتو کې به په دې پریکړه کیږي. قسم تر وسه په قطر کې د افغان سولې په اړه سیمه مذاکرات نه دي پیل شوي، خو د سولې په چارو کې افغان حکومت ویاندې ویلي دي چې د افغانستان خلک او حکومت په دې تمه دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ د دې پړاو خبرې یو حتمي نتیجه ته ورسیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جی و د ساره نه نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن صدر ته وړاندې کیږي. مننه چې خبرونه کې را سره ملګری یاست. تاسو ته د خبرونو تفصيلات وړاندې کوي. هم اوس د دې خبرونو او د یو شمېر نور موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. لومړی هم بیړنۍ خبر چې د عراق په الاسد دوایي ډګر باندې راکټي بریدونه ترسره شوي دي. هم په دې ځای کې امریکایي عسکر موجود دي او هلته میشت دي. ایران سرکاري ټي وي دعوه کړې ده چې دغه راکټونه د دوی داغلی دي، یعنی کې ایران داغلی دي. څه تفصیلات دي تاسو ته د نصرالله په راپور کې لرو.
د عراق الاسد هوایی بیس باندې راکټي بریدونه شوي. پوځي چارواکو تر مخه په دغه مرکز کې امریکایي ځواکونه میشت دي. د پینټاګان لپاره د وایس اف امریکا نماینده کالا باب د پوښتنې په ځواب کې د فوځي سرچینو ویلي د وروستۍ پرمختګ نه وروسته په دغه سیمه کې لوبه بدله شوې ده. د سرچینو د قوله د داسې بریدونو مخنیوي لپاره به امریکا ته حفاظتي ګامونه اخیستل وي. د عراق شخړه کې نیغ په نیغه راکټونه ویشتل یو عادي خبر ګڼل کیږي او اکثره د دغه پشا باندې د ایران ملاتړ ملیشیا لاسوی. تر اوسه دغه بریدونو زمواري چا په غاړه نه ده اغستی، خو د ایسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه د ایران سرکاري ټلویزیون وای ایران د ځمکې نه په ځمکه باندې د راکټونه وشتلی. د امریکایي چارواکو د نهه یا شنبه په ورځ ویل چې د امریکا په ډرون حمله کې وژل شوی د ایران جنرال قاسم سلیمانی امریکایانو ته په منځني ختیځ کې یو ځانګړی ګواښ لرلو. خدا خبره بغیر د څه ثبوت ده چې هغه پر روان وخت کې کوم قسم بریدونه کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبریالانو ته وویل چې تېر اونۍ د عراق بغداد هوایی ډګر ته نږدې صدر ټرمپ د سلیمانی د وجلو فیصلې نه مخکې استخباراتي سرچینو صدر ټرمپ ته ډېر معلومات ورکړي وو. د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین ویل سلیمانی د امریکې پر تنصیباتو حملې کولو پلان لرلو چې هدف به یې د امریکې سفارتکاران، ځواکونه، سیلانیان، هوایی او سمندري ځواکونه وو. خو اوبراین د مایک پامپیو پر رنګ د حملې په وخت په اړه څه ثبوتونه وړاندې نه کړل چې د ټرمپ حکومت ورته یو خطرناک ګواښ یا قوي خطر ویلی. ایران د بدل اخیستلو بیان ته په غبرګون کې صدر ټرمپ درې ورځې مخکې ویلي وو چې امریکا د ایران پر ثقافتي ځایونو سره په ایران کې دننه 250 ځایونو لیست لري چې بریدونه کولی شي. په ثقافتي ځایونو باندې برید د بین الاقوامي قانونو لاندې جنګي جرم دی. پر دې خبر صدر ټرمپ باندې په ټوله نړۍ کې تنقید شوی وو چې له وجې صدر ټرمپ د خپلې خبرې نه بیا په شا شو. په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که په ثقافتي ځایونو باندې بریدونه کول د بین الاقوامي قانون لاندې جرم دی، نو زه به د قانون تابع. د دفاع وزیر مایک اسپر سی این این ته په مرکه کې وویل چې په منځني ختیځ کې ناوړه فعالیتونه په مثال د نری بلیډ دي. هغه بې ګناه یا معصومه سړی نه و، بلکې یو ترهاګر مشر سره په ملاوېدو کې لیدل شوی و. وروسته په پینټاګان کې خبري غونډې ته مارک اسپر وویل چې هغه یقین سره وایي چې سلیمانی پر روانو ورځو کې د حملې کولو پلان لرلو، خو ایران ته وویل چې حالات دې نه خرابوي او امریکا خبرو ته تیاره ده که چېرې ایران د عام هیواد شان چلند کوي. اوبراین ویل چې سلیمانی خلاف قضیه د قوي استخباراتو او شواهدو پر اساس وه. د بدقسمتۍ سره موږ په دې وخت کې دې خبرو کې نشو تللی، خو زه تاسو ته ویلی شم چې دا ډیر قوي وو. مایک پمپیو ویل چې موږ سره د سلیمانی د کړنو حساب شته چې هغه څومره حملې کړې او د زرګاو خلکو په قتل عام کې ملوث و. د عراق او د لبنان شان هیوادونو کې چې کومه تباهي کړې، کوم چې دې نه مني، خلک په دې هیوادونو کې څه غواړي؟ حاکمیت، خپلواکي او ازادي. دا ټول د سلیمانی کړنه ده او بیا به موږ کتلی چې هغه به ترهاګریز عملیات په دغه سیمه کې ترسره کولې. که چېرې تاسو د هغه حملو او حالاتو باره کې پوښتنه لرئ، نو بس دغه وخت ته وګورئ چې کوم وخت کې سلیمانی باندې برید شوی و، چې حالات څه و. پامپیو زیاته کړه چې د دې په شمول چې د دسمبر په پای کې د امریکې یو غیر فوځي اهلکار یې وجلی و. پامپیو وی چې دغه ترهاګر هڅې کولې چې داسې د فعالیتونو یو شبکه رامنځته کړي چې حالات دې ته ورسوي چې د نور امریکایانو د مرګ سبب جوړ شي. د امریکې یو لوړ پوړي سفارتکار وویل چې د ډرون برید یو ښه فیصله وه او موږ دا ښه طریقه ترلاسه کړې. دفاع وزارت ډیر زبردست کار کړی، د صدر سره بالکل قانوني او مناسب اساس او دا داسې فیصله و چې زموږ د ستراتیژۍ سره بالکل برابر و چې څرنګه به د ایران د ناوړه فعالیتونو له ګواښونو مخنیوی کوو. اوبراین ویل چې د ایران د انتقام یا بدل اخیستلو ګواښونو ته امریکا ډیر په سنجیدګۍ پام او څارنه کوي، خو صدر ټرمپ د ایران هر یو برید ته ځواب ورکولو ویلي. اوبراین ویل موږ هیله لرو چې دوی خنډ شي او پر امریکا یا د امریکا پر مفادو باندې د حملې نه مخکې دوه ځله سوچ او فکر وکړي. امریکې او ایران یو بل ته د بریدونو ګواښونه کړي او حالات کړکېچن دي، خو اوبراین وویل چې هغه یقین سره وایي چې نړۍ د سلیمانی د وژنو نه وروسته یو خوندي ځای دی. اوبراین وویل چې وګورئ او په شاتنۍ څلور میاشتو نظر واچوئ، د نړۍ دوه غټ تر هاګر شیو د داعش مشر ابو بکر البغدادي او بل سلیماني دوانه د جګړې د میدان څخه گزارل شوې دي. اوبراین د سپینې ماڼۍ مخې ته وویل چې زما په فکر دی مونږ خوندي کړي یو، او په حقیقت کې مونږ ته د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د نړۍ مشرانو په خصوصي توګه او په پټه په دې فعالیتونو باندې مبارکي ویلې ده. د ملي ټلویزیون په خبر چې د سلیماني په مرګ ویر کولو په وخت په ټیل او د ګڼي لاسه 50 کسان وجلې شوي او د 200 نه زیات زخمیان شوي، چې له وجې چارواکو د سلیماني د خخولو مراسم ځنډولې دي. د سلیماني په پیدایشي خپل خار کرمان کې د هغې د خخولو دپاره په لسګونو زره خلک راغونډ شوي وو، چې څرنګه ورته د درناوي دپاره په تېره اونۍ کې په تهران قوم او اهوس کې خلک د درناوي دپاره راغونډ شوي وو. ډېر ماتم او ویر کوونکو د سلیماني په وجنه د امریکې نه د انتقام او بدل اخیستلو چغې وهلې. نه جوړ جاړې، نه سپارنه، انتقام بدل چغې وهلې. امریکا او ایران یو بل ته سخت ګواښونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سی این این سره مرکه کې ویل چې د سلیماني وجنه کوم چې د قدس واکونو مشرو د امریکا د هیواد تر هګري خای. ظریف ویل دا د ایران په وړاندې د یرغل عمل دی، دا پر ایران یو وسلوال برید دی او مونږ به یې ځواب وایو، خو مونږ به معقول او بې تناسبه نه یو، مونږ د ټرمپ په شان بې قانونه نه یو. د امریکې او د ایران ترمنځ د سختو کړکیچونو حالاتو له وجې واشنگټن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته د ملګرو ملتونو پر روانه غونډه کې د شرکت لپاره ویزه ورکولو نه انکار کړی او ښاغلي پامپیو د ویزه نه ورکولو په اړه څه ویلو نه ډډه کړې.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. اوس تاسو ته په دې اړه مطبوعاتي کتنه وړاندې کوم. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د ایران د اسلامي پاسداراني انقلاب د فوج د قدس د سانګې د جرنیل د قاسم سلیماني د امریکې په ډرون حمله کې د وجلې کېدو د واقعې په حق لا نن هم د امریکې اخبارونو او مجلو مختلف قسمه رپورټونه او خبرونه خواره کړي دي. د امریکې آنلاین خریدونکو اخبار دی نیشنل انټرست کې د جنرال قاسم سلیمانی د قتل په واقعیا د ډینیل آر ڈی پیټرس یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته آیا مونږ یعنی امریکایان ایران سره د یو جنگ په غاړه ولاړ یو. مضمون زیاتی چې د اسلامي جمهوریت ایران د سمندر پوری فوج مشر جنرال قاسم سلیمانی د ډیری مدینه د ډیرو قوتونو په نظر کې وو. جنرل سلیمانی تر شلو کالو پوری د قدس فوج په مشرای کولو ځان لا په سیمه کې ډیر دشمنان پیدا کړي وو. خو د ده د قتل نفس لوی سوال دا نه دی چې جنرل سلیمانی په سیمه کې د قتل غارت او خون ریزه ذمہوار وو او کنا، بلکې اصل تپوس دا دی چې د ده د قتل له سببه د امریکې او ایران ترمنځ د یو لوی جنگ خطره کمه شوې ده او که زیاته شوې ده. او دا چې د قتل دی واقع نه پس په دغه سیمه کې پراته امریکني فوجیان، سفارتکاران او عام امریکنیان څومره محفوظ دي. د امریکې دی غزار ډیر په تیزه سره د جنگ حالات را پیدا کړی دي او د امریکې د دې ډرامایي اقدام به ایران مجبورن جواب کوي. د ایران دا جواب به یقینا چې د ایران د خوخي وي چې کله کوي او څنګه کوي. دا وخت مشرق وسطا کې د امریکای د شپیتون تر او یو زرو پورې پراته فوجان د ایران د شیش لاندې دي. ایران به د امریکانو فوجانو کې څومره مرګ جوړ کړي امریکا د دې اندازه نشي لګولې. د امریکای د خارجه چارو د محکمې عراق کې موجود ټولو امریکایانو ته سمدستي عراق نه د وتو وینا د دې خبرې ښکاره څرګندونه کوي چې په عراق کې موجود امریکایان د ایران خونړي گزار ته ډیر آسان دي. مضمون نگار دلته تپوس کوي چې آیا امریکا د ایران دی ممکنه خونړي گزار ته تیار ده او کنا. مضمون لیکي چې ډېر داسې خبرې شته چې امریکایي قام ته لا معلومه نه دي، خو دا یو خبره هر چا ته وسخ کاره ده چې د امریکې او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالو د راکمېدو امکانات د جنرال سلیماني د قتل نفس عملا ختم شوي دي. د ایران د ټولونه د مضبوط جرنیل هدفی وجنه ګومان کیږي چې په ایران د فشار اچولو د مرستیالانو د ټولونه درون گزار دی، خو د فشار اچولو د درون گزار هم ناکام شوی دی او د امریکای په حق کې هیڅ سودمند نتیجې نه دی حاصل کړي. نېشنل انټرست اخبار خپل مضمون کې زیاتې چې په ایران د اقتصادي بندیزونو له سببه دا ویلې کې دی شي چې د ایران معیشت کې د بډو رشوتونو لعنت خور شوې ده، بد انتظامی پکې زیاته شوې ده، د بنکارای په مت کې سخت بندیزونه لګولې شوې دي، او د ایران د آمدن د ټولو نه لوی ذریعہ یعنی د خام تیلو برآمد 80% راغورځېدلې ده. خود دې ټولو مشکلاتو باوجود د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی امریکای سره د خبرو اترو په اجازه ورکولو مجبور شوی نه دی، بلکې د فشار د دې ټولو اقداماتو ایران په خپل انداز کې جواب کړی دی، ځکه چې اسلامي جمهوریت ایران د دشمنی په پاللو ډیر خپویږي او په سختو حالاتو کې د وخت رولو عادت دی. د امریکای د فشار د مختلفو اقداماتو په جواب کې د ایران د خپلو روایتي اقداماتو له سببه مشرق وسطا کې پراته امریکایان قسمه قسم خطرو سره مخ دي. او په
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
وایس اف امریکا چې وده خبرونه دوام لري. د افغانستان صدر اشرف غنی د سیمې په موجوده حالاتو د امریکا د دفاع وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي، او بلخوا د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په ایران تور لګولې دي چې ایران په افغانستان کې سولې ته زیان رسول غواړي. ارباب محمود علي نور تفصیلات لري.
د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پمپیو تور لګولې چې ایران افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د هلو ځلو د ناکامولو هڅې کوي. د امریکا سٹیٹ ډپارټمنټ کې د خبري غونډې په محل پمپیو اوویل چې ایران افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ایزا او نړیوالې ټولنې سره مرستې نه کوي.
ایران has refused to join the regional and international consensus for peace.
ایران افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ سره د ملګرتیا نه انکار دی، او په دا وخت هم د سولې عمل د ناکامو کولو لپاره په نړیوال کچ د وسلوالو مرسته دلته هم کوي. خو نوموړي د دې تورونو وضاحت کې نور معلومات نه دي شریک کړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو دا هم ویل چې په عرب نړۍ کې ټول د ایران د وفادار ډلو نه خبر دي، خو د ایرانی رژیم د طالبانو او د طالبانو په شان د نورو ډلو سره هم اړیکې دي، لکه د حقانی ډلې، تورا بورا او د ملا داد الله ډله. د ایران په بدو کارونو کې د طالبانو دوی سره تړون افغانستان کې د سولې عمل ته زیان رسولی شي. د افغانستان د ولسمشر وایند دوا خان مینپال مطبوعاتو ته ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې، او د سیمې د امنیتي وضع او په ځانګړي ډول په د روسټو کې د امریکا او ایران ترمنځ د رامسته شوې امنیتي ستونزې په اړه د بحث په محال وویل شول چې د دې وخت را رسیدلې دي چې امریکا او ایران د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لور ګام واخلي. د طالبانو ستر مشرانو سره رابطه ساتلې دي، او دا وخت چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د امریکې او د طالبانو کومې خبرې کیږي، نو په دې کې هم ایران د طالبانو د مشرانو سره سلا مشورې کوي. د مغربي چارواکو تر مخه ایران د یاقیانو کورونو ته په هیواد کې ځای ورکړې دي، او د امریکني ځواکونو خلاف یې یاقیانو ته لږ ډېره وسله هم ورکړې ده. خو تهران د کابل سره نږدې تعلقات ساتلې دي، او د سیمې ماهران وای د وسلوالو په واک کې د راتللو په صورت کې ایران د طالبانو سره هم اړیکې ساتي. ایران د داعش په مقابله کې طالبان یو طاقت هم ګڼي. په اني حال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره قطر ته رسیدلې، او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره یې خبرې اترې کړې دي. د رپورټونو له مخې په دغو خبرو کې د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بحث شوی چې په راتلونکو مذاکراتو کې به یې په اړه پریکړه کیږي. د جنوري په 2 نیټه په کابل کې د امریکای د سفارت یو چارواکي ویلی وو ک طالبان غواړي له امریکا سره خبرې بیرته پیل کړي، نو باید د جګړې راکمولو ته غاړه کیږدي. امریکایي چارواکي دا هم ویلی وو چې امریکا غواړي د بین الافغاني خبرو اترو پیلې دو مخکې جګړه تم شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پانا او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شي.
د ویب پانا پته ده www.voanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiwa باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملو سیږي تاسو ته خبرونه کې نور هم راپورونه لرو او دا راپور درته وړاندې کوو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین 13 ورځې شام ته رسیدلی وو او د شام صدر بشار الاسد سره لیدلی وو او د ایران جرنال قاسم سلیمانی د وژل کېدو وروسته د سیمې په شخړې خبرې اترې کړې وې او د شام د سفر وروسته با نن ولادیمیر پوتین ترکی ته رسیږي او ترکی کې به د ترک صدر رجب طیب اردوغان سره خبرې اترې کوي. تفصیلات تاسو ته نور نگین شاه په یو راپور کې لري.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د روس او ترکی ترمنځ د ګیس د نوي پایپ لاین د پرانستلو لپاره استنبول ته ځي. د ترک سټریم پایپ لاین په لاره به استنبول ته روس ګیس ورسوي. د انرژي کارپوها او د ترکی پخوانی سفیر مهیترین وایس اف امریکا ته ویل د انرژي په برخه کې ترکی او روس همکاري دو اړخیزي ایجنډا کې مهمه ځای لري. دا مهمه ده ځکه چې موږ د تیلو یا ګیس ذخایر نه لرو او موږ په باره ګیس او تیلو پورې تړلي شوي یو. خو د روس پلوه د مشق ځواکونو لخوا د برید له امله ترکیه د نوي مهاجرت سره مخامخ ده. په دې وجه ترکیه او روس ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی شتون لري. د لیبیا کورنۍ جګړه یو بل غټه مسله وه. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د ترابلس میشته حکومت ملاتړ لپاره پوځیان لیږي، کوم چې کرملن پلوه د روس شخصي قواي په ملاتړ جنرال خلیفہ حفتار د ځواکونو سره جنګیږي. د اردوغان او پوتین د پالیسي لپاره خپل ذاتی اختلافات شاته کړي. ماهرین وایي چې دواړه ولسمشرانو ترمنځ هم دغه رویه به په دې نوي کړکیچ کې په کار راځي. د انرژي کارپوها او د ترکی پخوانی سفیر مهیترین زیاته کړي دواړه مشران چې کله نه کله ملاقاتونه کوي داسې ښکاري چې دوی ډېر خپر مخ ځي. نو دا مهمه ده چې د خبرو اترو لپاره هڅه وکړو چې د اختلافاتو کمولو او د سیمې د خلکو او په خاصه توګه د شام د خانه جنگي ختمون لپاره د یو مشترک بې طرفه درمګړی لټون شي. استنبول د جمید طوفانونو سره مخ دی چې لکه بلې په دریاب کې د روسی صدر بیړۍ هم ودرېدلې، خو سیړنکار وایي چې دغه به د دواړو مشرانو د لیدو کتو په لار کې کوم خنډ جوړ نه کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هیر نه کړئ. دا وی او اے دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
وایس اف امریکا جی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملو سیږي تاسو ته نړیوال راپور وړاندې کوو چې د تیر ګل په ورځ د لیبیا پخوانی مشر محمد قذافی د هواد ختیځ برخه کې چې قابض کمانډر خلیفہ افتار وسلواله د حملې وروسته کنټرول ترلاسه کړی دی. څه تفصیلات تاسو ته د اشفاق محمد په راپور کې لرو؟
د تیر ګل پروز د لیبیا په خوانی مشر محمد قذافی پلارانه ساحلی خارسیر ته باندې د ملک په ختیځ برخه کې قابض کمانډر خلیفہ حفتار وسلوالو د حمله وروسته کنټرول ترلاسه کړی دی. خلیفہ حفتار د سیمه په داسې وخت قبضه کړی چې لیبیا تر ترکی پوز دیګلو پر سر خبرې روانې دي. خبرې شوې نتایج د ویډیوګانو کې ښکاری چې د جنرال خلیفہ حفتار وسلوال په ساحلی خارسیر ته کې د غربي ملکونو لخوا په نړیواله توګه منل شوی د طرابلس د حکومتي عسکرو نیول شوی پوځي گاډي لټي. د دې حکومت وزیر اعظم فایز السراج دی. د خلیفہ حفتار پوځي وایان کرنل احمد المسماری خبریالانو ته ویلي چې د سیرتې خار په نیولو یې صرف درې ساعته لګېدلي. د عملیاتو مشر خالد محجوب عرب میډیا ته ویلي چې په خار د ګیر چاپیره نه وسلوال ورننوتل. دی وایي چې یو شمیر وسلوالو یې د سیرتې خار بندر قبضه کړ او بیا د خار پوځي مرکز ته ورننوتل چې د سادی په نوم پیژند شي. دې زیاتوي چې د خلیفہ حفتار وسلوالو د مخالفه عسکرو قصه هغه وخت تمام کړه کله چې دوی د خار هوایي ډګر ته ورسېدل او هلته یې عسکرو وسله وغورځوله. د لیبیا په میډیا هم ویډیوګانې خپرېږي چې د خلیفہ حفتار وسلوال د سیرتې خار په غربي اړخ کې په ابوګریان خارګوټي کې گشت کوي او د پوځ څخه اخیستل شوو ټینکونو تلاشیانې اخلي. تر دې وخته دا نه ده معلوم چې د حفتار وسلوال د پوز مضبوط مرکز مصر ته څومره نږدې شوی. خو العربیا ټی وی خپل راپورونو کې وایي چې د خلیفہ حفتار جنگی جازونو خار ته اتلون کې د سمندر په غاړه لوی لار باندې د عسکرو په اډو بمباری کړی دی. د سعودي عرب عشر الاسود ورځپاڼه خپل راپور کې وایي چې د طرابلس نه الجیریا ته په سفر تلون کې وزیر اعظم فایز السراج ته د الجیریا نوی منتخب شوی صدر عبدالماجد تبونی چې په لیبیا کې د خارجي ملکونو د مداخلت مخالفت کوي ویلي په لیبیا کې د فساد ختمولو لپاره د دریمګړتوب کولو لپاره تیار دی. عرب میډیا تیره ورځ ویلي چې تونیزیا او سعودي عرب هم په لیبیا کې د ترکی د عسکرو لخوا د مداخلت مخالفت کړی دی. مصر نن اروپایي او شمالي افریقا د ملکونو خارجه وزیرانو غونډه رابللې چې به پکې د لیبیا پر روانه ستونزه باندې بحث کیږي. سمیر سلحا چې د ترکی د سیاسي چارو پروفیسر دی الحرة ټی وی ته ویلي وایي ترکی لیبیا ته د پوز په لیږلو ځکه غور کوي چې هغوی ګمان کوي د دوی ګټو ته دغه ملکي خطره ده او دا چې ترکی خلیفہ حفتار د یو غیر قانونه وسلواله ډلې مشر ګڼي. یاد دی وی چې حفتار د لیبیا پارلیمان د پوز مشر ټاکلی و خو وروستو یې خپله وسلواله ډله د سرکار څخه جدا کړه او په تبروک ښار کې خپله اډه لري. د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا لپاره خصوصي استازي غسان سلامه خبریالانو ته ویلي چې په لیبیا کې حالات زیات خراب دي او دوی دغلته د خارجي مداخلت مخالفت کوي. دې زیاتوي چې دې ملکونو ته په ډاګه وایي چې په لیبیا کې وسله ښه ډیره ده او هغوی ته نوره وسله نه ده په کار. دغلته ښه ډیر خارجي وسلوال رالیږل شوي نو نور وسلوال مه ورلیږئ. خو په حقیقت کې په سوونو کې او زرګونو کې وسلوال دغې ملک ته ور روان دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001202
صفر پنځه صفر سلور او صفر درې.